د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونې په اوږدو کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب خبرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو او امریکایي چارواکو پلاوی نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوی کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ، او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او بشري حقونو پر مسایلو تمرکز وکړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخوره ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یادش شوې، چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګ د راپور له مخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، 3 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستاني پولیسو په یو بیان کې راغلی دی چې د لومړنیو څیړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی و. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي برید غندلی او ویلی دی چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې د دې ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژین نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیترزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسیې ملیشو دا لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. دا خبره د روسیې د ماشومانو کمیشنری ماریا لووا بیلووا پرون یکشنبه په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي دي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18 په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو د کمیشنر یعنی ماریا لووا بیلووا او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایت تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې په واورې چې ایرانی چارواکو ویلي دي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبخور په اړه موافقه کړې ده. د یوې فرانسوي ټولنې راپور د هغو تیخورا افغان ماشومانو ویرون کې شمیرې خبرې کړي چې د شیدو له طبي حق څخه محروم دي.
ماشوم چې دا ساید شیدې نه لرم ته شیدې ورکم، ځکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مشیدې چې سوي خپل شیدې نسته.
د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي وای د ورستیو سیلابونو لکبل په سیمه کې بلابل ناروغي زیاتې شوې.
دلته مالونه مواشي هم ډیر لمزه تللی تاسو ودی دلته تر اوسه پر لمو په دې نه توانې دلی چې مکمل له عراقي نه وباسو نو دغه وجه نه خلکو ته مرزونه پیدا شوی دي.
په یو بل راپور کې په باجوړ کې د پرونی بریت په اړه تاسو ته معلومات درکو.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې وو یختم ډېر کسان وو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا څخه چې وکتل سبونه چې کوم دی سبونه چې کوم دی هغه کسان پراته.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې په دوحه کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د روانې غونډې پر احتمالي نتایجو بحث کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته شیبه ورسته په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو اترو په اړه جزئیات ترکو. خو له هغه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره ده. مهرباني وکړئ تلاش صاحب.
سلامونه. د هلمند سیند پر اوبو د طالبانو او ایران حکومتونو ترمنځ له تاویل ماویل او د دغه سیند د حقابې د تړون په ماتولو د یو بل تورنولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه له طالبانو سره یو لړ لومړنیو هوکړو ته رسیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل وروستیو کې په دې اړه د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د هلمند سیند د حقابې د 1950 کال هوکړه لیک تجمن دي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالب لوری دی د هلمند سیند د ایران د حقابې په تړاو مسؤلانه عمل وکړي. مخکې له دې د ایران مرستیال ولسمشر محمد دهقان هم د ایران له شفقنا خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو د هلمند سیند کې د ایران د حقابې په اړه خبرو کې مثبتو پایلو ته رسیدلې دي او له مقابل لوري سره د دوی خبرو جواب ورکړی دی. دا چې د طالبانو او ایران حکومتونه د هلمند سیند د حقابې په اړه کوم لومړنیو هوکړو ته رسیدلی دي د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان دی په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان هم د ازادي راډیو پښتنې په دې اړه جواب نکړي. د لومړی ځل نه د ایراني چارواکو له دې مخکې هم په ځلونو له هلمند سیند څخه د خپل حقابې غوښتنه کړې او د طالبانو حکومت یې تورن کړی چې دوی ته خپل حق نه ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل دا موضوع رد کړی او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې ویلي چې ایران دا موضوع نه سیاسي کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد هم مخکې رسنوی ته ویلي چې د ایران حقابه تامین شوې ده. د هلمند یا هیرمند د اوبو معاهده د 1950 کال په کب میاشت کې یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارولو صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورماله او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزي حوزه اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیونه مکعب اوبو حق لري. حال دا چې په وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوې دي او د طالبان حکومت هم ایران ته د کم اوبو یا هم د دغه تړون د خلاف د اوبو رسیدل هم د وچکالۍ لامل بولي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لامل هم پرله پسې وچکالۍ او د کرکلو لپاره د اوبو کمښت یادېږي.
حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د ایرانی چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ایرانی چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د هلمند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره یوې لومړنۍ موافقې ته رسیدلی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د طالبانو او امریکایي چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره په دوها کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي، نوریاس نوري په استودیو کې راسره ده او معلومات راکوي. نوري صاحب مهرباني وکړئ.
بلې، تکل صاحب، د دوهې د کتنې په اړه زیات جزئیات روسه نه دي راوتلي. تکل شوی و چې پرون دواړه لوري په دوه کې سره راغونډ شي او د مختلفو موضوعاتو په اړه خبري وکړي، خو دواړو لورو مختلف دریځونه څرګند کړي. کوم موضوعات چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دوهې ته لتلو مخکې خبریالانو ته ویلي، هغه د امریکایي لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامیې سره په تضاد کې دي. متقی ویلي چې په دې کتنه کې، البته چې تر اوسه پورې موږ جزئیات نه لرو، چې آیا د پرون د دوهې دوی سره کې نستل او پر دې موضوعاتو خبرې وکړي، کنه نن هم ویل شوی چې دواړه لوري به سره کینی او خبرې پکې وي. خو د اوریدونکو لپاره خایدا مهمه وي چې دواړه سره بیل بیل دریزونه لري. متقی ویل دي چې په دې خبرو کې بل امریکایي لوري سره لکه د افغانستان د کنګل شو شتمنه او د ازادي دو په افغانستان چې کوم بندیزونه لګیدل دي، هغه د پورته کېدو، د بانکي محدودیتونو د لری کېدو او همدارنګه له تور لستونو د ختمولو چې د طالبانو یو شمېر مشران تر اوسه په دغه تور لست کې دي او د کابینې اکثره غړي هم دي، او بل اخر د په وینا یو مثبت تعامل ته د لارې هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته د ودی ورکول پر موضوعاتو د طالبانو له پلاوي سره خبري وکړي. خو د امریکایي لوري بیا نور موضوعات څرګند راپورته کړی دی چې د طالبانو له پلاوي سره به په دې غونډه کې مطرح کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوي به په دې خبرو کې د هغو موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام چې تر اوسه پورې امریکا په دې برخه کې لوی بسپنه ورکوونکی پاتې شوی، یعنی په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، شاوخوا 2 میلیارډ بشري مرسته، نقدي مرسته تقریبا امریکا کړې. په دې به خبرې کوي. اقتصادي ثبات د افغانستان د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره د عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشي موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې مسایل یاد کړی چې دوی ته په دې خبرو کې لومړیتوب ورکوي. دا البته هغه مسایل دي چې دواړه لوري پکې ډیر واټن لري. د بشري حقوقو موضوع په تیر د خزو حقوقو موضوع د طالبان او منجو د امریکایي لوري او من جمله د نړیوال ټولنې لپاره هغه کلیدی مسله ده چې تر اوسه پورې د دې خنډ شوی چې د طالبانو حکومت هیڅ یو د نړۍ هیواد هغه په رسمیت ونه پیژني. او په کراتو کراتو موږ د لویدیځو چارواکو څرګندونې اوریدلې دي چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې که غواړي د نړیوالې ټولنې مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید دغو حقونو ته درناوی وکړي. دا ډول غونډې مخکې هم شوې دي، خو د خبرو جزئیات دا چې څه نتیجې ترلاسه شوي او پر کوم موضوعاتو خبرې شوې دي ډېر وروسته رسنیو ته راوتلي، ځکه چې مخکنیو تجربو ته په پام دا ډول غونډې حساسې غونډې بلل کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په دوحه کې د روانې غونډې په اړه چې کوم جزئیات راوځي، البته عموما د دواړو خواوو ګډونوال پر خپلو ویبپاڼو او همداراز پر ټویټر په خپلو بیانونو کې جزئیات ورکوي، خو تر اوسه پورې وروستي جزئیات د دې غونډې نه دي راوتلي. د ازادۍ راډیو روانو خبرونو ته غوږ شئ چې کله هم په دې اړه جزئیات راوځي تاسو سره به شریک شي.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوی زیږیدلی ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.1% ماشومان د زیږیدو په لومړی شپږو میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې نن له ازادۍ راډیو سره غږېدلې دي وایي د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 13 خپور شوی پکې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 8.1% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمی شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدن یې کمزوری کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړې او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو 8 میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت د یو څاښت ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپل او ماشوم می چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي، له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګرې کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم شدې نه لرم، ته شیدې ورکړم ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې چې سوي دي خپلې شیدې نهسته، نو د بازار شیدو ته مې ته وستاون نه رسیږي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور پاړه چې ادای کړې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې په 28 هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته کسانو شمیر 3,200,000 ښودلی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د مرستندویو ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو برکار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 115 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بې وزله او میندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په باجول سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو کسانو رسمي شمیر 43 تنو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه وشو، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي. په ځینو راپورونو کې د مرګ ژوبلې شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو پاکستاني پولیس دا د داعش ډلې کار بولي. اسد الله لودین او د موضوع نور تفصیل.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګ برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور پر روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یو غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سکرتر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکي کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخيږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې مونږه مزمت کو او آینده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلک دغه ټارګټ شول نو بیا به مونږه آزاد یو، مونږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې برید ځانمرګي او په خبره یې د داعش وسلوالو لخوا تر سره شوې دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پاوز او پولیسو خونړي بریدونه کړي، دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغاک سره هم حاله دازې هم شوې دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک چې کوم دی بس زه په سټیج باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې و یختم ډیر کسانو یو پلاک وشو برېښنا وشو د برېښنا چې ما وکتل سونه چې کوم دی په سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهرنګ مو شروع شو او ډیر زیات بهرنګ شو بیا د مشران علما مونږ څنډه تکل هغه محفوظ کړل او دغه حالات ورال دل
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښورو د گورنر انتظامی نه هم گورنر سره نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم زمنګ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خواست ده چې د وینې ورکولو لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې بریټ پریوشو ل پیښور او اسلام آباد هم د غون یو شمیر غړي او پارلماني استاذي بلل شوی وو. د جمعیت علماء اسلام ف مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو بریټ غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې سلیم محمد سلی چمتو کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه راپور لیکنه خبره کړي چې پکې ویل شوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی غړي زړه ورکړي دي. لیکوال محمد عمران وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو په نړیواله ټولنه کې د سیمې د امن او ثبات په اړه د پام وړ اندېښنې ولاړې کړې دي. لیکوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تحریک طالبان پاکستان د زړور کېدو خبره سوې ده. هغه ډله چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې خپلې حملې زیاتې کړي او دې کار د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هڅو ته چیلنج پیښ کړی دی. لیکوال استدلال کړی چې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستانی طالبان بیا سره منسجم سول او دا چانس یې ترلاسه کړ چې خپل موقف لا پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره سیشن به په یو څېړنیز راپور کې دا هم ویلي چې القاعده شبکې د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په ادارو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. مجاهد زیاته کړي د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. ل لندن خبریدونکي ورسپاڼې الشرق الاوسط چې په بیلابیلو ژبو خبريږي پرون په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ولسی جرګې له پخواني استاذ شکریه بارکزی سره د خبرو پر اساس مقاله خبره کړې چې د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د ځان د وټلو او د افغانستان د اوسنی وضعیت په باب خبري کړې دي. هغه ویلي چې د طالبانو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې نوم شامل وو او طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په هغې پسې لټون کاوه. خو دا وتوانېده چې په خوندي ډول ځان بریتانیا ته ورسوي. الشرق الاوسط د 2014 کال په نومبر میاشت کې پر شکریه بارکزی هغه ځانمرګ بریت ته هم اشاره کړې چې په خپله میرمن بارکزی پکې ټپي سوې وه. بارکزی ورسپاڼې ته ویلي دا یوازې طالبان نه وو چې دا یې ګواښلې وه. د هغې په وینا فاسد مافیا هم په دې کار کې داخله و چې د ولسی جرګې پر مهال د دغه کسان افشا کړي وو. شکریه بارکزی زیاته کړې چې
سموک غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدم کو شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو ورسته راپور د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ سیلاب ځپلي خلک وایي چې د ورستیو سیلابونو له کبله په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي. د طالبانو چارواکي هم تاییدوي چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې سیلابونه پرې راغلي وو خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو د څور زیوډان دي د سیلاب د بیرحمت څپو څخه ژوندۍ وژغورل سو. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو ترڅنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال تر شنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وایي اوس یوه بله مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده، هغه د ناروغیو ده. نوراغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي د دې ترڅنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلی دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دوی وایي سیمې ته یې د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسولین هم منی چې په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صبغت الله نافذ وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي تر څو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د غلک وجنه ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمنځه تللي. تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې لامو په دې نه یې توانېدلی چې مکمل له دې علاقې نه وباسو. نو له دغه وجنه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي، قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا شوي چې د هغو په هغه باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډیره همکاري موږ سره کوي.
د دې ترڅنګ دغه سیلابونو له راوتلو وروسته هلته خیریه موسساتو هم ځانونه رسولې دي او له سیلاب ځپلو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز د میرداد چک جغتو او مرکز میدان ښار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې 10 کسان مړه کړه او شاوخوا شل تنه نور ټپیان کړه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زامی دلہ د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی فقط تاسو ته پیغام پریږدم. دا په جوړ کې چې کومه کیسه پیښه شوې ده دا د علماء په ونډه کې چوکنه شوې ده، غیر انساني غیر اخلاقي غیر مسلمانی کار ده. دا موږ په کلک کوټو کو سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جماعتونو او په غونډو د مسلمانانو په غذای کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توکم دغه د چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلایتن پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایط او خپل د هیواد حوزات په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات حضور رسول الله نغران خبرې کوم. په قدر د حق چې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ، ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دغه لري شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
سموږ غږ له آزادۍ رادیو ورې دا وخت د مازیګر 4:00 او 30 دقیقې دی. قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمه کې په دوحه کې د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو موضوع څیړو. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او امریکا چارواکي نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او د بشري حقونو پر مسایلو تمرکز کوي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړنیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یاده شوې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د راپور له مخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، درې څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک دا برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشا ځواکمشر افګینی پروګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پروګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پروګوژین نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو 13 نوموړی په سن پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لنجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. د خبره د روسیې د ماشومانو کمشنرې ماریا لووا بیلووا پرون په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18 په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو کمشنره او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایتونو تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نوریاس نوریم د 25 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه د حکومت طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لور د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي ټوماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړې، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوې او په کې دواړو لورو کوم مسائل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې هغه د دواړو لورو لپاره د خپل ځان لپاره مهم بلل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبې په ورځ د وهې تلتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبيني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي. هغه د ځینو موضوعاتو یادونه وکړه.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
خغل متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د خبرو تر پیلې دوه مخکې ویلو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکو او په روسیه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې لمه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر من نوری سے لوگ گئے تھا سب السلام علیکم ما ساتھ سے سب ولا لا تو لا ودي دن کو ہے وعدہ السلام علیکم ادی لے چتا سے تو لو جو لو خوشحال سے دے دے زیات من نو ساتھ سے زنگری بس بلنا تہم سلام علیکم. قدر من نوری سے د توہی پلا د کتا پ پلازما کتا او ہے کہ شدا کما وند روانہ دے او دی گوبر دی رائی سے دا غونډه په خپل مشخص او تاکلو ټکو په اجنډا باندې ولاړ یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې ښاغلي متقی اغېز لري اساسي تور کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پرې کې پاتې شرط او شرایط او بعضی تړونه هم سره و چې باید طالبان دغې په مکلفیت باندې مجبور شي و چې باید هغه باید ومني چې بل اخره یو اندازې پورې طالبانو په دې غوته وارد شي هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه ورکړي. طالبان سره له سره اړیکې ونیسي او وړي او د همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضو مواردو کې تاسو پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقوقو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي، مګر هسې کې زه داسې فکر کوم چې د امریکا د نشي زغمري چې په طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنۍ هیوادونو په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا سره پر سیاسي او نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نو وړي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دی چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سرته پای ته رسېږي، شروع کېږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شموله د ټول بنسټ یو بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کښې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کښې شامله ده. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې لیدل چې دوحې ته راشي، فکر کوم په قزاقستان کښې دوی ورده درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره یې هم لیدل او کتل هم کړي دي. دغه کتل او لیدل، دغه کلس، دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لورې په قزاقستان کښې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی، دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کوي؟ دغه یو مهم
مننه پی بیا به هم په دې خبرې وکړو. غوث جان، بس تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. ښاغلي جلیلي د یو شمیر مواردو یادونه وکړله چې د امریکایي لوري لپاره د ده په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقي څرګندونې اورېدلې دي، د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام نه د امریکا او نه هم د نورې نړیوالې ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي، او په کراتو کراتو یې دا موضوع هم په ډاګه کړې ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکایي لوري ترمنځ د دریځونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګورئ، طبعا چې یو څه شته چې تانویس او رینا امیري راغلل، اول منځنۍ آسیا ته، بیا راغلل د خلیج حوزې ته، او دلته یې طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، که نه خو کافي وه چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي، او هلته مثلا که ډېرې سختې خبرې وې په هغه اعلامیه کې شاملې کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او داسې تت اتت اوس غواړي طالبانو سره وګوري. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو څارونکو ته درد نه دی کړی، خو تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی موري، زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته، ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپوونکي تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې، او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کموو. او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي، لږ تر لږه هغه اختاریه حالات ته تللې ده، او دا کومکونه به کمېږي. او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کښې نه دی، خو افغان بېچاره خلک به په دې باندې ډېر صدمه وګوري. بله طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي، دا همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط، همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې، دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نیسي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمنې لاندې لویږي، او د هغوی نه به اطاعت کوي که یو واحد هیواد به جوړوي، او دلته به ټولو افغانانو ته، غیر طالبانو ته،
نورمال او ټکنوکراتانو ته، افغانستان ته ژمن او متحدو. جان باسه، په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې موضوع یادونه کړې ده، ویلي چې د طالبانو په دوحه کې به د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کدرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. له دې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کادرونه دي؟ آیا متقی هم په ټکنوکرات کادرونو کې راځي؟
دا خو ډېره ښه لویه پکایي ده، او تاسو هم په دې پوهېږي. ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادي ټوپک سالار ملاده او هیڅ کله د ټکنوکرات نه کوئی ټکنوکرات نشي کېدل. ټکنوکرات نو یو متخصص یو څوک چې یو 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 باخه کې تخصص لري ټیکنیکلی باغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
بله بله آیا فکر نکوي آیا فکر نکوي چې دای دغه د برنامه چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کال چې وست تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 30 کال ما چې فلټر او سپورم ځان چې د دې علم او د دغه کرنلاري او شاګرد ملامت کی ډیر په سختی اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي. یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه لګه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقي په سیاست پوه شي افرا منطقه خو پریږده. ملا دې هغه هم ډیر به سپاتې خورای به شم تاسو خبره کړم. یو موضوع بلم ده چې د منطقي حالات زیو بل فاصله قدر منوري سے منګ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانی او دنه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات غره پرونی انفجار دی ښکارا یو مثال دی. همدغه د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تابل دي متفکر به دا
په
دې باره کې به هم خبرې کوي.
مننه جان بس بله په دې به خبرې وکړو. جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو. تاسو مخکې د یو مهم موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړی وړ کړی دي او لنړی والی ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي. خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي. تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه. هغه یو ضرور مثال ده وایي هلته چې ته ونه اوسې دښمن دې کار کوي. څه فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی وو یا هغه دریس چې د امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
اندره دا ټول نه په لاره باندې څه بل کو دې کې څه ښه کوشش چې د امریکا د وټول نو ورسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او دغه ځواک په توګه باندې نړۍ ته ځان معرفي کړي چې کولی شي نړۍ یو بلې قطبي خواته هم چې ځان پورې انحصار کړي چې هغه چین دی. امریکا ووته د افغانستان د امریکا په نظامي ډګر کې خپل نظامي اډې پرېښودې مهم ترین او د ډېرې زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډو هوایي ډګر دا فعلاً پرې باندې مطلق نن چینایان حاکم دی. چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله دی. نو دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه. نن ورځ چینایان بس کاملا خېټه جوړه ده او هغه بس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم نن د چینایانو لاسته ورغلي. دویم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پانګونه نن ورځ چینایان په کوم افغانستان کې سره دی. دا یو. دویم ایران دی چې ایران هم لاس تر ځنه ناس نه دی. دا هغه هیواد دی چې د امریکا سره په ډېرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري. مخالف او متخاصم هیوادونه دی. امریکا هم او یو بخنه غواړم ایران هم خپل ډېری لري. اما خپل ډېری د نن په طالبانو په حاکمیت کې لري. نو امریکا دغه مسایل ته باید جدي غبرګون وښيي تر څو چې د طالبان هغه لاسونه هغه اوږد لاسونه او هغه اوږد لاسونه چې دی د طالبانو په شتون کې د نورې هیوادونو له خواله راځي باید لاسونه لډنکي او د
مننه جان واسپ. دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. یو ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي. امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی، شاوخوا 2 میلیارد
ډالر بشری مرسته افغانستان تر سوالې د سره لدی چې پر دې هواد بندیزونه هم لګولي بانکس اشتمنی د افغانستان په امریکا کې او په ځین نور هوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازی د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به د کومه نتیجه ورکی چې دوی امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. نو اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه شي عمل کوي چې داغو یا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقصد اوس د متحده ایالاتو منافع دسې ایجابوي چې طالب ته طالب یو بلې مرحلې ته بیسي او هلته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درکړه، دا مې در وسپاره، تا ځان بریالی ونامه، دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کو. حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي چې ستا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق د کار په حیثه کې تامین شي، د زده کړې په حیثه کې، د نجونو مکاتب کار تامین شي، په څنګ کې کومکونه در سره کوم، هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه نه خلاصوم، هغه په دارایګانې چې لا پاتې خو ته به راسم خپل چلن به دې سموي، دغه ځپونکي کوم عملیات چې دي هغه نه لاس په سر کېږي، هغې کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي، او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د سار لندي تا نږدېوالی چې تل یو میاشت باد یو نیم میاشت باد دي مثلا د روسیې فدراسیون ته او نورو سره دا زه وینم او دا دې ته زه خوشحاله نه یم. نو په دې ترتیب دې مسایلو ته دې پام کوه، کنه بیا د فشار نورم زیاتیږي، اوس دغه تغییرات راواله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
بله مننه جلیلی صاحب. د دغه مواردو چې جنباسه بیا دونه وکړله، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دې ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې له طالبانو له لوري سره خبرې کوي، خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي، او هغوی هم تر اوسه پورې په دې تو دو کلونو کې ښودلې ده چې د نړیوال ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدې، او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی دې په د فشار له آلې څخه خلاص واخلي، او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ور نه کړي. څه فکر کوئ؟
درمن نورې ښکاره خبره به وکړو. د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې ارک میشته او حاکمانو، بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینتاګون دوی تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای هم نه شي.
جلیلی صاحب، کراسو دی خبره تکله چې دغه څو موده مخکې هم دا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پر لاس یو جوړ شوی ډله ده، او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلف لور دغه اداوي وکړي چې دا رامنځته شوی ده. خو د طالبان وایي ځبی الله مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه، ویل چې طالبان د امریکا ګټې تامینوي، نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندلی وایي، تر اوسه بندیزونه پرې لګول شوي دي، ولې پر رسمیت پیژني؟
سیاسي لوبې هم دي ته وایي، سیاسي لوبه ډیپلوماتیک لوبې هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې زه ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوي ولسمشر د امریکا کې د نوي ولسمشر شي د ټاکنې په دنیا تر هغه پورې به دغه لوبه روانې قدرمن نوري سي تمام د دغه هغه په پامدار کوم په یو توازن او د خطا عمل په بنیاد د سوري لاندې صافي کله چې د امریکا راتلونکي لسمشي ټاکنې سره ورسېدل، نتیجې برخلیک معلوم شو، موخه معلومه په پدې شي بیا د افغانستان برخلي کوم سره بدلون پیدا کېدای شي پیدا کول شي
مننه جل
د فکر کوم قدر من نورې څه په اخر نه یو کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د تانس د امریکا د استاد رو راټکله او کېدای شي په بل نوې دروازه هم راځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفینو د ډلو ته په اړه باید هم یو ادرس هم پیدا شي
بله مننه جلالي صاحب د جنبا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو درې زونه سره یو څه نږدې کړي یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تیر بیا د خزو په وړاندې هغه سختو درې زونو کې کوم بدلون راولي
سخت درې زو څه خو فکر نه کوم دا جماعت د نرموالي نه دی دی فقط زور خو یي متاسفانه په دې دوه کلو کې دا طبعت شو چې دوی فقط زور ته تنظیم کړي خو یو څه نرمښت کوي خامخا مخصوصا دغه د خزو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه شي دی هغه به او کم بشي خو به نه درېږي یا به څه ځان ورته ورکول کیږي چې دوی هغه بيخي د کنټرول نه ونوږي دا یو او دریم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه پرسنه پیژندل او کنګل شوی پیسې خلاصول او د تحریم نه راوستل دا خبرونه نه کیږي ځکه چې په دې باره کې اصل اجماع نشته پرسنه پیژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کړو ورو ته په کتو هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي ځکه چې دا کله چې پیژنې پرسنه نو ته د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت اخلي په غیر لپاره دا د څه ډول د څه تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی د حکومت په حیث یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی هغه لپاره نور هیوادونه ورسره لوبه کوي معامله کوي تعامل کوي د خپل منافعو ته په کتو او دین مخته نه ځي او دا فشار به په دې باندې ډیره مودل نور هم خپل کیږي تر څو چې دی له چا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد
بله مننه جان باسب جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو راځو د خبرې ته چې دوهونه ورسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کال پورې کیږي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم او په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقوقو په شمول هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي څه فکر کوي چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون ښکارند نه ولیدل شي
طالبان په خپل بدلون نشه راوستي قدر باندې دي په طالبان باندې په طالبان باندې ته مجبور کړای شي چې بدلون راوړي دا چې د ټکنوکراتانو سره د ویش افغاني شخصیتونو سره په پټه کې د نه کتنې چې په قزاقستان کې د خپل یو سم یو نوې زیری دی یو نوې تګلارې ده چې امریکا باید په طالبان باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د کومه د ناسو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکې او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلارې چې امریکا په دې کې اختیاري هغه باید په دوه پړاو کې باید طالبان ځان سره ومني
من نه جلل صاحب جان با صاحب تاسو فکر کوي آیا کله چې دو کلونو نه د طالبانو واکمنۍ اوړي یعنی په دې معنی چې بل د کال کې چې دریم کال په لیګي آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوال ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نه کې ووینو
بله شکه چې ځوان خو د ځوان یو اصل دغه د پیرامون هستی یو اصل بدلون دی هغه نوري دا بدلون خو برازي اما طالب خپل یو منجمد شوی ماده ده یو طریقت دی طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي لکه لګ نفوذ زیات نشي تر هغه پورې دغه سختريزي به دغه وحشت به دغه ځپل به دغه طریقې طالباني تعمیل بی زورگویی بی اما د منطقه هیوادونه د توسعه په حالت دنیا د توسعه په حالت کې خامخا دوی سره به تعاملات کېږي چې به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي چې به نرم په خپل تعاملات به دنیا به مخ ته ځي دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي یعنی شاتګ به
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننونکي غوث جان باس چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. قدر من اوریدونکو بل خبرونه کې د خبرونه په دوهمنی مای کې بیا هم پر همدې موضوع بحث لرو. زله تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري فرشته